د ازادي رادیو د خبرونه ته چې تر نهو بجو دوام کوي خرغلست. د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادي رادیو مجلې پروګرام خبريږي، خو د راپورونو لنډه برخه هم لرو. له هر څه مخکې په مکرې خبرونه ته ملګرو ملتونو د سرپل ولایت په بلخاب ولسوالۍ کې له 2300 کورنیو سره د خوړو د موادو مرسته کړې او طبي وسایل ورته چمتو کړي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي مرستیال رامز الاکبروف دا خبر پرون پر ټویټر خپور کړی او ورسره لیکلي دي چې نور مرستو ته هم اړتیا شته او نورې مرستې د سیمې ته پر لار دي. د رواني میاشتې په لومړیو کې په بلخاب ولسوالۍ کې د جګړو له کبله د ملګرو ملتونو په وینا تر 15,000 ډیر کسان د خپلو کورونو پریښودو ته اړ شول. د طالبانو د مالیه وزارت هغه راپورونه رد کړي دي چې ګنی د دې وزارت له ټولو ښځینه کارکوونکو څخه غوښتل شوي دي چې په خپل ځای د کورنۍ یو نارینه غړی د وزارت ته وروپیژني. دا خبر د برتانیا ګارډین ورځپاڼې ورکړی وو. د طالبانو د حکومت د مالیه وزارت پرون په یو بیان کې ویل چې یوازې د عوایدو د عمومي ریاست لخوا د کاري فشار د کمولو او د چارو د چټکتیا په هدف ښځینه کارکوونکو ته اختیار ورکړل شوی چې د خپلې کورنۍ یو نارینه غړی د خپل ځای ناستې په صفت د ریاست ته معرفي کولی شي. طالبانو پر افغانستان له واکمنېدو وروسته د ډیری ادارو ښځینه مامورین په کورونو کېنولي او وایي معاشونه به یې کورونو ته ورورسوي. د بشري حقونو فعالان دا د بشري حقونو پر ضد پرېکړه بولي. د شپږیزې د کرکټ د لیګ د اتم پړاو سیالیو په ترڅ کې بنن هم دوه لوبې وي. یوه د مس عیناک د اتلانو او بند امیر د خمرانو او بل د سپینغر د زمریانو او کابل بازانو د لوبډلو ترمنځ. دا لیګ د دوشنبه په ورځ په کابل کې پیل شو چې اته لوبډلو برخه پکې اخیستې ده. پایلوبه به یې د اګست په 15 وي. د پاکستاني روپی ارزښت پرون په بیساري ډول راښکته شو. پرون یو ډالر په بانک کې په 240 پاکستاني روپیو تبادله شو او یو ورځ مخکې تر دې یو ډالر په 215 روپی تبادله کېده. د پاکستاني روپی د راټیټېدو علت په پاکستان کې سیاسي بې ثباتي بلل کېږي چې د پنجاب ایالتي انتخاباتو نور هم چټک کړه. په دې ایالت کې د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف اپوزیسیون ګوند له 300 15 خپلې کړې دي. او سپینه مڼۍ وایي مسکو هڅه کوي چې د اوکراین ډېره ځمکه له خپلې خاورې سره یو ځای کړي او په هغو سیمو کې چې نیولې دي خپل لاسپوڅي مشرانو ګماري. د ملي امنیت د شورا ویان جان کربي پرون په سپینه مڼۍ کې خبریالانو ته همدارز وویل چې روسیا تیاری نیسي چې روبل په زور په خلکو مني او خلک په زور وهڅوي چې روسي طبیعت واخلي. جان کربي زیاته کړه چې په راتلونکو څو ورځو کې به واشنگتن اوکراین ته د نورو وسلو د ورکړې اعلان وکړي. زموږ غاګله ازادي رادیو اوري قدر منوریدونکو، په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربایم او د تخنیکی چارو لارښوونه میر احمد سپای کوي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ورزو د دې خبري برخه لمړی موضوع ته. د افغانستان د بیارغونې په چارو کې د امریکا د حکومت د سرمفتش ادارې یا سیګار په یو نوي راپور کې ویلي دي چې د تیر کال اگست میاشتې وروسته چې طالبان واکمن شول په افغانستان کې بشري وضعیت لا پسې خراب شوی دی. سیګار په افغانستان کې د بی وزلی په اړه اندېښنه څرګنده کړې او سکالې له تیر کال سره په یو راپور کې چې پرون خپور شو پرتله کړی دی. د راپور جزئیات احمد شیبر اوروي.
د افغانستان د بیارغونې په چارو کې د امریکا د متحده ایالاتونو د څار ادارې په خپل تازه راپور کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د بشري مرستو د برخې په استناد لیکلي دي چې 22.8 میلیونه افغانان په بیړني ډول خوراکي موادو ته ضرورت لري. د سیګار د راپور له مخې د اړتیا د تیر کال په پرتله دوه برابر زیاته شوې ده. سیګار د راپور په داس وخت کې خبر کړی دی چې په افغانستان کې د خوراکي موادو بیې لوړې شوې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونو د مشرتابه پلاوی غړي او زرخ شافیزی د بیو د لوړېدو علتونه ساجی راډو ته توضیح کړل.
یو دلیل دا دی چې په ملي سطح هم دا قیمتونه جک شوی دي. دوام دلیل دا دی چې موږ په خپل ټول شین تقریبا واردو او حداقل خوراکي مواد تقریبا 10% راوړو په شمول د غنم. دریم دلیل دا دی چې تقریبا 10% افغاني د ډالر په مقابل غوړېدلې دي. تر ټولو مهم مسله دا غدي چې د خلکو قدرت د خرید ډېر زیات شوی دی. کم پیسې هم دوی ته زیات ښکاري.
د سیګار په وینا له لوی سره د بیوزلو افغانانو شمیر اوس 4.4 میلیونو ته رسیدلی دی او د پروسش کال په لومړیو کې دا شمیر 6 میلیونه تر دې ټیټه و. سیګار په داس وخت کې دا راپور خپور کړی دی چې مرستندوی ټولنو خبرداري ورکړی دی چې د روان کال تر اخیره به د خوراکي موادو د کمښت، د اخیستونکو ناروغیو او د وچکالۍ له امله د افغانانو وضعیت نور هم پسې خراب شي.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د ازادي رادیو پروګرامونه اوري. په پکتیکا ولایت کې یو ورځ وروسته لدی چې د زلزلې لقبله تر ډیر شو زیات کسان جوړ شول، یو ځل بیا د زلزلې ټاکنونه احساس شوې دي. زلزله ځپلی روغتیایي مرستو ته اړتیا لري او د تیرو دوه ورځو د ټکانونو لقبله هغه کورونه چې د یوې میاشتې په ترڅ کې د زلزلو د نږدې دیرش ځله ټکانونو په نتیجه کې زیانمن شوي وو نړیدلې دي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د راپورونو لمخې د پکتیکا په ګیان، شیړک او برمل ولسوالیو کې لا هم د زلزلې پرله پسې ټکانونه احساسي شي. روسي ټکانونه پرون وو چې د پکتیکا د اطلاعات فرهنګ رئیس محمد امین حذیفه په وینا د سر زیانې چاته نه دی اړولې خو مالی زیان لري.
د مختلفو کورونو شې دي هغه ټکان چې خلل دي هغه کورونه بیا څنګه شي د مور د تلپات نه لري او خلک پریشان دي ډیر چې د زلزلې سره خلک ډیر تشويش خلک لري. د زلزلې بار بار کې خلک تشويش مند ډیر پریشان دي او خلک د ضرورت لري چې کورونه جوړ کړي د سرپناه پیدا کړي نه قرار روان دي خره روان دي هغه ټکو
په دې ولې سوالیو کې د دوشنبه د مازیګر د 15 بجو خواته بیا د شپې یولس بجې زلزلې وشوې چې هغه ټکانونه د پرونیو ټکانونو په پرتله سخت وو. د دوشنبه د شپې د زلزلو له امله د یو دیش کسانو د ژوبلې دوه خبرونه خبره شول. د امریکا د متحده ایالاتونو د جیولوجي سروې له اټکل سره سم د زلزلې د ریشتر په کچه 15.1 و. د خبرګولې په یو ډیر شمنېټه د ریشتر په مقیاس 6.1 درجه زلزلې د پکتیکا ولایت په ګیان ولسوالي او شاوخوا سیمو کې لزرو زیات کسان وشل او سلګونه نورې ټپیان کړل. لنشتي وی میاشتې رئیس زلزلې ځپلي د نورو مرستو ترڅنګ روغتیایي مرستو ته ضرورت لري. پروندا سره پرون هم خبره شول چې په زلزلې ځپلو سیمو کې د ناپاکو اوبو په خاطر د کولرا ناروغي چې د افغانستان په شمیر ولایتونو کې خلک پرې اخته شوی دي خبره شوې ده. خو د پکتیکا طالب چارواکو له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال دا راپور نه رد کړل چې په دې سیمو کې د کولرا خبره شوې وي.
په پکتیکا او خوست ولایتونو کې د تیری یوې میاشتې زلزلو په ترڅ کې تر زرو زیاتو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړ. ډیر کله کچیرته ټپیانو ته لومړنۍ روغتیایي مرستې ورسیږي ښایي ژوندې وژغورل شي. ډاکټر زلال احمد رنزورمل له احمد شیبر سره په مرکه کې ویلي دي چې له ناروغ سره د کورنۍ غړي، دوستان او په سیمه کې بل هر څوک کولای شي لومړنۍ اساسي مرستې وکړي او ژوندې وژغوري.
ناروغ سیده یا ډیر وینه بهیدنه او یا هم د تنفس لارو بندښت وژني. نو خلک باید دا وو برخه ډیر حیاتي پاملرنه وکړي چې ناروغ ډیر شدید وینه بهیدنه ولري. کاغه مثلا په یو دقیقه کې یو غټ رګ د بیاغت شریان په توګه رګ ورتوي هغه کلیوی نو په یو دقیقه کې ناروغ وژني او یا هم د ناروغ هوایی لارې تنفس لارې بندي. تقریبا په یو دقیقه کې کله مخ ته اکسیجن ونه رسیږي د ناروغ د مرګ سبب ګرځي.
ډاکټر صاحب مثلا په پکتیکا کې په یو لري ولسوالي کې عام خلک څوک یعنی مثلا ستاسو مطلب دا دی چې چرته پښه لپشي کې وینه بهیږي هغه ځای ور وټړي او که تنفس باندې په تنفس په برخه کې څنګه مرستور سره کولای شي؟
کډیر شدید وینه بهیده نوي مثلا ورانه څخه د وینه بهیده نه پورته څخه دا ځای باید وټړل شي. په هر څه کوي کپ یو ټوکر سره وي په چیرې سره وي یعنی کدا وټړل شي مریض له ماګه وژغورل شو. دوهم کچیر تنفس لارې باندې وي تنفس لارې منورې باید خلکو ته روخ ول شي. مثلا ډیره واسانه معنا ور سره دي دوه ګوتو بسله باندې خوله خلاصي او یا هم تنفس کم مریض له خولې ویني راغلي مریض بغل سره وضعیت ورکوي او کچې دی خلې ټوله تپی بیا په غاړه کې مې یو برخه لرو چې غلطه عامو خلکو ته په خوندیو کې یا په نورو مسجدونو کې باید روخ وس چې مخکې په ځینو ځای کې دا پروګرام په لیساوي ده چې دلته په غاړه کې و برخه ده چې او تاسو ځای ده چې هغه د هر څه په وسیله چې په مخه درلو په هغه اسرای کوي تر څو مریض یا روغتیایي مرکز ته رسیږي تر څو له دې څخه اکسیجن واخلي. اما زیاتره ناروغان داسې وي چې هغوی ته په یو وضعیت ورکولو سره یا هم ژبه په خوله کې لاندې تللې وي، د ژبې په را ایستلو سره په بغل سره وضعیت ورکولو سره هغوی تنفس سمیږي، یا هم ځینې مریضان داسې وي چې یو حالت ته چې هغو ته مو تنشن پنوموتوراکس وایو دا صدر یې په څو ځایونو کې ټپي سوی، صدر ته هوا داخلیږي خو ترې بهر کیږي نه. دغې نښې خلکو ته یعنې که ناروغ لبان شنه وي او ډېر غاړه کې رګونه را پړسېدلي دا معنی چې صدر هوا داخلیږي، د صدر داخلي فشار. نو په دې کې د سینې په پورتنۍ برخه کې په درې څلور سانتي تر غاړې رالاندې دلته سې یو برخه سرې سي تر څو له صدر څخه هوا راووځي.
کېدای شي چې عامو خلکو ته دا ډېره ګرانه وي چې د یو وجود کوم ځای سرای کی، لیکن په هغه ډیر ابتدایي حالت کې که د یو ناروغ صاحب بند وي، آیا ستونسته ختم لوي په اړه ختم لوي سره یو څلاندی کی سره جک کی څوک
دا په دې پورې اړه لري چې د ناروغ پورتنۍ هوایی لارې بندې دي که نه دي. مهمه دا ده چې اول پورتنۍ هوایی لارې خلاصې شي. که چیرې د ناروغ له خولې څخه وینې راغلي، ناروغ ته باید په بغل سره وضعیت ورکړي. دوهمه خبره، که چیرې د ناروغ مثلا مصنوعي غاښونه ولري، هغه خلاصوي د ناروغ لارې بنده کړي، هغه باید راوایستل سي. یا معمولا ژبه شاته ستوني ته ځي، ناروغ چې بیوخي ژبه ستوني ته ځي، هغه هوایي لارې بندوي. یعنې که مثلا ژبه یې شاته تللي، ژبه باید په ګوته سره راوایستل سي، او بیا یې وینې له خولې څخه راغلي ناروغ ته په بغل سره وضعیت ورکړل سي. نو دا د تنفسي لارو او د کښتنیو تنفسي لارو بندېدل سي. کم تر کم عام خلک هم دا کولای شي، کم تر کم یو درې ورځنۍ د لومړنیو مرستو شینینګ باید ټول عام خلکو ته چې په ټولو پرمختللو نړیو کې کی، حتی په افغانستان کې په ځینو ځایو کې دا پروژې منلیدلې دي، دا باید روښوول سي. حتی په هغه سیمو کې چې داسې آفتونه راځي، بیړني روغتیایي ټیمونه ځي حتی په څو ساعتونو کې دغه مرستې خلکو ته ورښيي.
ډاکټر زلال احمد رنزور ملو چې له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې خبرې کولې، که غواړئ چې دا مرکه بیا واورئ او له ټاپیانو سره د لومړنیو مرستو له جزئیاتو خبر شئ، نو همدا مرکه د ازادۍ راډیو پر ویب پاڼه هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام او ازادي راډیو ډاٹ اورګ د ازادۍ راډیو د ویب پاڼې پته ده. د ازادۍ راډیو پر ویب پاڼه پر دې سربیره د افغانستان د روانو چارو او د سیمایزو او نړیوالو مسایلو په اړه خبرونه، راپورونه، مرکې، تحلیلونه، ویډیوګانې او نور مطالب کتلی شي. تکراروم، ازادي راډیو ډاٹ کام او ازادي راډیو ډاٹ اورګ د ازادۍ راډیو د ویب پاڼې پته ده.
جوان
ازادي خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وق د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره بنای نشته موږ په زمګه کې نو.
ازادي رادیو 1260 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا.
یوې امریکایي ټولنې په امریکا کې د کډوالو په کمپونو کې د افغان ماشومانو لپاره په پښتو او دری ژبو 12 ټوکه تصویري کتابونه چاپ کړي دي. د دې کتاب هر ټوک تر 50,000 په زیات تیراژ چاپ شوی دی. په دې اړه له نورو جزئیاتو مو اجمل تورمن خبروي.
په امریکا کې د لوستنې په نوم یوې مؤسسې تازه په پښتو او دری ژبه افغان ماشومانو ته د کیسو 12 ټوکه تصویري کتابونه چاپ کړي دي. دا کتابونه چې په اصل کې د سوریې په کمپونو کې د اردنی ماشومان لپاره د اردنی، مصری، فلسطینی او امریکایي لیکوال لخوا لیکل شوي، اوس د امریکا په کمپونو کې افغان ماشومانو ته د دوی په رسمي ژبو ژباړل شوي او چاپ شوي دي. د څلور ټوکه دغه کتابونه ژباړونکي او عمومي ایډیټر لیکوال محب الرحمن محب وایي دا کتابونه چې په عربي ژبه ول د یادې مؤسسې لخوا افغان ژباړونکو ته د اسانتیاو برابرولو په موخه انګریزي ژبې ته اړول شوي ول. ښاغلی محب د دغو کتابونو په اړه وایي:
د دې کتابونو ژبه معیاري او د ماشومانو سینی کټګورۍ ته په کتلو سره په معیاري ډول سویه بندي شوې دي. د کتابونو نقاشي او ډیزاین هم په خورا ښه کیفیت سره ترسره شوي. د کیسو نویات روایتي او پیامونه په هنري ډول وړاندې کوي چې په ماشوم ادبیاتو ژباړه کې یو ښه زیاتونه حسابېدای شي.
د نوموړي په خبره په دې کتابونو کې څلور ټوکا خش په مورې لما سره لوبې وکړه زما ګرګوتی ویښتان زما کور د پښتو ژبې ته ژباړلې دي د عمر په زړه کې دوه کوره رنگینې غونډۍ نقاش کله چې زه خوشاله یم ماریا محب او د مینې الوتکه د توران توپ لولو او د دریو هیلیو کیسه خاغلی اختر زمان ژباړلې دي دغه کتابونو یو بل ژباړون کې ماریا محب د یادو کتابونو د محتوا په اړه وایي
د یادو کتابونو په اړه باید ووایم چې منځپانګه یې عاطفي او ټولنیز موضوعات دي باوري یم چې له دې لارې به افغان ماشومان د خپلو رواني ستونزو د کابو کولو چل او له دې نوي ماحول سره به جوړجاړی زده کړي لبل پلوه به دا کتابونه له افغان ماشومانو سره په مورنۍ ژبه د لیک لوست زده کړي او تقویې په برخه کې هم مرسته وکړي
محب الرحمن محب وای دغه کتابونه هر یو 5000 ټوکه چاپ شوی او په خبرې ډیر ژر به د امریکا په کمپونو کې پر افغان ماشومانو وویشل شي د نوموړي په خبره چې دا کار د ماشوم ادبیاتو په برخه کې د افغان لیکوالو او ژباړونکو په هڅه شوی دی
زموږ غاګله ازادي رادیو اوري طالبانو په روزګان ولایت کې نیول شوې خبريال شمس الله شمس لڅ باندې یوې ونی بند ورسته خوشی کړای دی په روزګان کې د افغان خبريالانو د کمیټي مشر لطیف ظاهری ازادي رادیو ته ویل چې خغلی شمس بیګا ناوخته آزاد شو خغلی ظاهری له طالبانو غوښتنه وکړه چې د خبريالانو د ګواخلو پر ځای د لهغو سره همکاري وکړي
زموږ غوښتنه د افغانستان اسلامي امارت څخه ده چې د خبريالانو سره مرسته وکړي چې دوی ټولنې ستونزې نه کاس ورخړي د دې پر ځای چې اسلامي امارت خبريالانو ته غوښتنه را منځته کړي یا هم په بیلابیل په لموي نسی شو خبردار چې دوی سره همکاري وکړي
د روزګان ولایت چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي خو له دې مخکې د شمس الله شمس نیول تایید کړی وو دا ازادي رادیو ده په غزنی کې په ځینو تاریخي مانیو کې چې په خو ملي امنیتی سرتیری پکې اوسېدل اوس د طالبانو ځواکونه ډیر شوي دي په دې مانیو کې یو د غازی امان الله خان د وخت د بهرنیو سیلانیانو استوګنځای دی خو د طالبانو د حکومت سیمایز چارواکي وایي هڅې پیل کړې دي چې ټول تاریخي ځایونه له پوځیانو خلاص کړي او د اطلاعات او فرهنګ ریاست ته وسپاري په دې اړه نور حل د ازادي رادیو د خبريال پراپور کې ووري
د غزنی شهر مو مبارک څلور لارې ته سیرمه د بهراني سیلانیانو تاریخي مانی د دغه مانی په جنو سیمو کې د تیر جمهوریت نظام د امنیتي سرتیرو یو شمیر زیری واسکټونه وسپنیزي خولۍ گردنی نظامی بوتان او نور نظامی شان پراته دی پر دغه شان او شیډیری خاوري او دړي هوا دی دی د دې تر څنګ دلته د ودانی په دلیزه کې پر زړه غدی یو تقریبا 2 کلن انجلۍ ناشته ده سرکالی اغوستي د شنو مشکنو غاړګي پر غاړه او جوشکی په خلو کې دی دلته دوه نور ماشومان هم چې د څلورو او شپږو کالو معلومیږي لوبي کوي دا د یو طالب وسلوال اولاد نه دي چې د طالبانو پر افغانستان لا دوه هم ځلی واکمنی دوه څخه ورسته په دغه ځای کې استوګن سوي دی د مانې ځنی خونی بیرته غول سوي او رنگول سوي دي خو ځنی نور لا هم په خپل حال کاندې کپرې پات دي دا تاریخي ودانۍ د غازی امان الله خان په وخت جوړ شوی او غزنی ته د بهرني سیلانیانو د راتګ لپاره د هغې استوګن ځای و دلته په خو افغان امنیتي ځواکونه اوس طالب سرتیری وسی خو اوس په غزنی کې د طالبانو حکومت چارواکي باور ورکوي چې ټول تاریخي ځایونه به له نظامی کسانو څخه خالی او د اطلاعات او فرهنګ ریاست په واک کې ورکول کېږي دا اطلاعات او فرهنګ سرپرست مولوی حبیب الله مجاهد په دغه ځای کې ازادي رادیو ته وویل په دغه کار عملاً لاس پوري سوي دی
مخ کارو بندروان کو دا وتاکونه مرنګول دي تحصیل ونه نورم کارو بندروان ده د معنی تقریبا سل کاله قدامت لري او کوم سبب خو باندې مو خارج سیلانیان راکړو دلته بور باندې دلته کې وشدلو نو وس مو دي ته مده کړی ده سبرته خو باندې کوم چې امان الله خان وخت کوم کار نه خپل کېدلو لدی چې ان شاء الله هغه کار خپل کېږي نظامیان نه کې وسی د اطلاعات فرهنګ مربوط معنی ده او کوم وخت ترمیم وسی ان شاء الله به خپل کېږي سیلانیان نوته
په غزنی کې ډیری فرهنګ پال بیا د اطلاعات او کلتور ریاست دغه کار ستایي خو وایي که دغه ځای نه د اطلاعات او فرهنګ په واک کې ورکول کېږي ذمواري به یې د چا پر غاړه وي چې په دغه ځایونو کې د خپل سرو کیندنو مخنیوی به وسی
قدرمن اوریدونکو د هم په پای کې د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام واوري
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم سلامونه. رانا کلنې مشاعره چې ځن روسته په کابل کې جوړه شوه، د میرمن ادبی بهیر پخوانی فعال غړي کائنات سعادت
دوبای ډیر تاثیر وکړ. ما فرنده ما غوښته په همت باندې چې دوی را پاتې دلې او د مشاعره جوړ کړه.
شیر حملرو
د اسمان ستورو ته نیم دلته ناسته، اندیشنی چې می کتار وی حال می اخلا.
تاریخ ته مخه کو لیکوال او چرونکي سردار ولی پښتون سه
ک دوړي د نارنج په سر کې دوړي، ایرانیان باندې ګډیږي پښتنو تر لشکر استلی سوړي.
په ګلونو کې د وی ایثار تاریخي مانی پاړه علم ګل سحر وای
پښپښ سو متر مربع کې جوړ شوی د ډیر لس لوی خونی لري.
او په دې خبرونه کې نورستانیانو د بندیزونو سرپیره خپل محفلونه په موسیقي تاوده کړی. نور مطالب هم لرو که تر پای را سره. رانا کلنی مشاعره د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر او خوشحال بابا فکری بهیر پاتو په کابل کې د سلګونو افغان میرمنو شاعرانو او لیکوالو په ګډون تیرونه جوړ شو. تر دې غونډې وروسته میرمن کلتوري بهیر یو پریکړلیک خپور کړی چې په یوه برخه کې د طالبانو له حکومت غوښتل شوی دی چې که غواړي پرشته ټولنیز عدالت ټینګ شي، افغانستان له احتیاجه خلاص شي، په خپلو پښو ودری شي، اقتصادي وده وکړي او له نړۍ سره سیال شي، نو د ټولنې د نیمایي وجود د فلج کېدو مخه ونیسي. ځکه چې فلج وجود هیڅکله له سالم وجود سره سیالي نشي کولی. په دې پریکړلیک کې ټینګار شوی دی چې افغان ښځو ته د نړۍ د نورو اسلامي هیوادونو په څیر د تعلیم، کار او د استعدادونو غوړېدو زمینه برابره شي، څو په دې توګه دوی هم د خپل هیواد په پرمختګ کې رغنده ونډه واخلي. د دغه مشاعرې په ویاړ به تیر کلونه د ښځینه لیکوالو او شاعرانو یو شمېر کتابونه چاپېدل. د کال غوره لیکوال به انتخابېده او د مشاعرې درې غوره شاعرانو ته به ډالۍ او ستاین لیکونه ورکول کېدل. په تیرو کلونو کې به په رڼا کلنۍ مشاعره کې کابل ته له بېلابېلو ولایتونو هم شاعران او لیکوالې ورتلې، جنوب آنلاین هم ګډون پکې کاوه، خو سږکال په دې مشاعره کې یوازې کابل میشتو برخه واخیسته. په افغانستان کې د رڼا په نوم د میرمنو مشاعره هر کال د جوزا په یو دیرشمه د کال په تر ټولو لویو ورځې جوړېده، خو سږکال لږ وځنډېده. برخوالو یې یو علت دا یاد کړ چې یوه برخه ښځینه شاعرانې له افغانستانه وتلې دي. د افغانستان ښځینه شاعرانې په بهر کې څرنګه د بهیر نغرای له سړېدو ساتلی شي، په دې اړه مې د ښځینه فعالې او سندرغاړي آسیا مهرابي نظر اخیستې دی چې وړاندې به یې په خپرونه کې واوري. خو سمدستي د میرمن بهیر له یوې مخکینۍ فعالې غړي شاعرې او لیکوالې کائنات سعادت څخه اورو. دا اوس په جرمني کې ژوند کوي. په پیل کې به دا ترې واورو چې لومړی ځلې کله د میرمن بهیر په غونډو کې برخه واخیسته.
زه د مکتب په نهم صنف کې وم، ښه مې یادېږي کله به چې زه د مکتب نه را رخصت سوم، 12 بجې به زه له مکتب نه را رخصتېدم او 1 بجې به د مونږ کور په خیرخانه کې و او د بهیر غونډې به چې وې هغه به د افغانانو کې جوړېدلې په کتاب خار کې. نو څنګه به چې له مکتب نه را ووتم پرته له دې چې کور ته لاړه سم ماړۍ وخورم، یعنې په وږې خېټه به زه تلم هغه ته د بهیر غونډو ته، ځکه ما ډېره زیاته علاقه لرله.
ستاسو په یاد دی چې لومړی شعر مو کوم شعر و چې په بهیر ادبي غونډه کې مې لوستی دی؟
لومړی شیر خو به مې ذهن ته را نسی ځکه ډیر کلونه وسول
ما دا احساس ته پیاد احساس ته پیاد چې لومړی شیر مل وست آیا د سټیج په سر باندې د سی ویرا او ډار د سره او کنه په جراتم شیر وست
نه ډیر په جراتم شیر وست ځکه اغل ته فضا د سی و فضا ډیره دوستانه و ډیره صمیمی و حتی یعنی منګ د شاعران لیکوالان به تل تر ټولیدل دومره یو بل تم د نګدیوالي احساس کو چې اصلا د ویری احساس او د سی څنه و
تاسو کوم شیر د بهیر په غونډو کې نقد هم وړاندې کړی
وو ما ډیر شیرونه ته نقد وړاندې کړی دي
په نقد کې خو عادتا ځینې کسان د نقد ژبه د ځینو افغانانو هغه نه وي داسې پسته نه وي کېدی شي چې سخت انتقاد وکړي داسې یو څه دې په یاد دي چې فرض نه چا سخت انتقاد کړی وي او په تاسو ښه نه یې لګېدلې
نه په ما وو ام داسې سوي دي چې په شعر مې نقد وړاندې کړی ده که کومه ستونزه به یې لرله ماته به یې هغه ستونزه راښیله چې مثلا په دې ځای کې دا خبره داسې سوې دا که داسې سوې وای ډېره به ښه وه خو هېڅکله خپل نظر دا د بهیر غړیو په دې لهجه باندې نه دی اظهار کړی د ما په شمول دغسې نورو لیکوالو شاعرانو ته خپل لیکنې او شعرونه به یې نقد وړاندې کول په داسې لهجه به هېڅکله دې ګډونوالو به داسې برخورد نه کوه چې یا د چا زړه له شعر نه تور سي یا د نور مقاله ونه لیکي
په دې څلور کلن بهیر کې چې یعنی څلور کاله مو د بهیر په غونډو کې ګډون کړی وو څه فکر کوي لومړی غونډي تر روسي غونډي ستاسو په لیکنو کې تغییر راغی
د ما په لیکنو کې به تغییر په دې راغی او هغه وخت کې چې زه بهیر ته تلم یعنی یو څو شعرونه او یو څو لیکنې چې ما هلته وړاندې کړلې او هغوی واورېدلې او زه یې تشویق کړم هغه د دې سبب چې زه به چې کله کور ته راغلم ما به په هفته کې دوه درې شعره یا حداقل یو شعر خو به مې حتما تیاروو چې زه یې په راروانې غونډه کې ولولم خو کله چې د بهیر غونډې داسې نامنظمې غونډې سولې نو موږ هم هغومره یعنی احساس به م نه کوو چې موږ باید یو څه ولیکو
دا خو د کمیت خبره ده چې د بهیر غونډو تاسو وهڅولې چې ډېره شاعري وکړي د کیفیت له پلوه څرنګه په دې څلور کلن نه زمانه کې ستاسو په شعر کې او په لیکوالي کې له لویه سره تغییر را احساس کوي چې تغییر راغلی
که د بهیر غونډې نه وای شاید نن زه هیڅوک نه وای که زه هلته نه تلی او ما هلته نه وای اورېدلی څه مې نه وای زده کړي نو نن به ما لیکل نه سو کولی
که چیرته د رڼا کلنۍ مشاعرې ته راشم تاسو اوس په جرمني کې ژوند کوئ د کلان د رڼا کلنۍ مشاعرې په اړه چې موږ کله دا خبر واورېدو چې دا مېرمنې اونجونې بیا په کابل کې راغونډې شوې دي او په دې مشاعره کې برخه اخلي زړه مو شو چې د مشاعرې ته ورشي
حتی کله چې ما دا ویډیو ولیدله چې هلته ښځې راټولې سوې دي او ښایسته افغاني کالي اغوستي او سټیج ته ځي او غږیږي یعنی د ما زړه ډېر راډک سه چې اوس هم یعنی افغانستان کې ښځې راځي او هیله لري او یو ښه سبا ته هیله لري او واقعا په ما ډېر تاثیر وکړ او زه ډېره خوشحاله یم آفرین د هماغو ښځو په همت باندې چې دوی راپاڅېدلې او دا مشاعره یې جوړه کړه
کائنات جان ساده ډېره مننه چې په ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام کې مو برخه راسره واخیسته کور ودان
تاسو نه هم ډېره مننه
د میرمن بهیر د وی بلی پخوانی فعال فرشته نجیم غنی شعر لرو جازادی راډیو ادبی مجلې ته راستول
د زړه سره دا کوڅی دی مستی شوی د زړه سره دا کوڅی دی مستی شوی دلته زمون د کلی حکم نه چلیږي هر مین د زړه خبره په جار وای چراغونه د زړه په کور بلیږي د زړه سره د زړه درد مين رغيږي د زړه سره د زړه درد مين رغيږي څو ټپونه څو زخمونه لا تازه دي پکې ته یې ستاخ کولا دا واستا مين د سرو وینو دریابونه لا تازه دي د زړه سره د دا څو ورځې ښه پوهیږي چې د مینه کې مړه کیږم او رغیږم. څو نومونه دې له زړه نه هسې پاک کړم، بیا د مینې له تړون سره جنګیږم. د زړه سره ته خو ښه یې بده زه یم، د زړه سره ته خو ښه یې بده زه یم، چې تر نیمې شپې یم وږې تږې ناسته، ستا په نوم مې خوندور خواړه پاخه وي او سفره کې زه یوازې ستړې ناسته. د زړه سره پیژندل دی راته ګران دي، زړه دې ماته په درزا او راته ژاړي. څو خوبونه مو په ګډه دي لیدلي، خو د خوب زنګون له بل یوه نه غواړي. د زړه سره ته به لا هم په دې سوچ وې چې غریبه پښتنه ده، پت دې پالي. د پردي ښار د پیغلوټو څنګ کې ناست یې، فضا ښکلې او خوږه ده، ست دې پالي. د زړه سره دا یو غم خو مې در خپل کړه، چې بهر دې چیرته کار و حال مې اخله. د آسمان ستورو نه نیم، دلته ناسته، اندېښنې چې مې کتار وې حال مې اخله. د زړه سره دا یو غم خو مې در خپل کړه، چې بهر دې چیرته کار وي حال مې اخله. د آسمان ستورو ته نه یم دلته ناسته، اندېښنې چې مې کتار وي حال مې اخله. د زړه سره دا څو شپې درته څه لیکم، څو خبرې کتابونه مې په کار دي. مخامخ شه په تندي باندې مې ښکل کړه، ګله نوي امیدونه مې په کار دي،
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. شزینه فعاله شاعر او سندرغاړي آسیا مهرابی په دې باور ده چې په بهر کې باید افغان نجونې او مېرمنې مشاعرې جوړې کړي. د دې پاند افغانانې کولی شي چې آنلاین مشاعرې او غونډې وکړي، خو اغلی مهرابی ټینګار کوي چې په افغانستان کې دننه هڅې بیا هم ډېرې اغېزمنې دي.
مګر افغانان چې ځای دي، یعنی هغوی باید واقعا ځای پر ځای ژغ پورته کړي، هغوی باید عکس العمل ښکاره کړي. مثلا یوه بېلګه په د تېرو ورځو کې په افغانستان په دننه په کابل کې د ښځو ادبي بهیر یوه مشاعره جوړه کړې وه. هغه مشاعره دوی ډېره ښکلې او ډېره موافقه جوړه کړې وه. په هغې مشاعرې کې چې نن سبا چکچکي او د موسیقي ژغ منه دی، خو په دې مشاعره کې په بکګراوند کې یا په پس منظر کې هم موسیقي وه او هم د هر ګډونوال وروسته به چکچکي کېدل. یعنی زه دواړه دا پر ځای ګڼم او دا خپله یو 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 پرمختګ دی.
د بهیر په غونډه کې ډېرې هغه برخوالی نوی، ځکه چې هغوی بهر ته تللي، نورو هیوادونو ته تللي دي. فکر نه کوي چې ورته هڅې په خارج کې هم د میرمنو لپاره پکار دي چې دوی دغه غونډې جوړې کړي او دغه بهیرونه فعال وساتي؟
زه خپل د دې سره ډیره همغږې چې وسی، خو نه متاسفانه په دې وروستیو کې همدا شوزو انجونو نه پېژم په کوم دلیل یو څه سره بې اتفاقي ده او دلکې جوړې کړې دي. دغه غونډې چې اول د افغانستان په دننه کې وسی او بیا د افغانستان په بهر کې، هغه هم د عمومي وسی، د سینه چې دلکې یا نه پېژم ټوټې ټوټې
په بهر کې څنګه کېدای شي چې د بهیر غونډې افغان میرمنې او نجونې فعال وساتي؟
په بهر کې کېدای شي، په بهر کې یوه چاره ایدا ده چې مثلا په اروپا کې هغه فعالین یا هغه ادبپالې هغوی کولی سي چې سره راټول سي، مثلا د اونۍ په پای کې او پاتس و نورې، هغوی د هرې ستونزې په دلیل چې نسي کولی، هغوی کولی سي آنلاین په اصطلاح ډېر امکانات شته چې په دغسې غونډو کې ګډون وکړي.
اسیجانې پخوا به تاسو او ستاسو نورو ملګرو سملاسي مشاعرې جوړولې او په ځینو ویبپاڼو کې به مو خپرولې، آیا فکر نه کوئ چې ورته کوششونه باید پسې زیات کړي او تاسو کم کړي؟
بله، دا کوششونه باید زیات شي او دا کوششونه کریشیا وم د یو کس یا د یوې میرمنې انجلۍ په مشرۍ سره قرار قرار کمرنګ کیږي. که دغه سی ورته هڅې دو کسانې د پراس کې یا په مشرۍ کې پر مخ یوسي بیا امکان لري. یعنی هغه وخت چې موږ دغه مشاعرې کولې یوې به تنظیمولې، یوې به مثلا اول به یوې وړاندیز وکړي چې راځي یوه مشاعره وکړو. اکثره دغه شیان په دغه وروستیو پنځو شپږو کلونو کې که خودستایي ونیسي دغه ما پر مخ وړلې او دغه یعنی بیتونه به ما ټوله راټولوله د فیسبوک د هر کومنټ څخه د هرې ګډونوالې او دا بیخی بی حد دیر کار درلودی چی بالاخره از ما دا ارزانی او کورانی چارو او پیستلا داغ ستون زیبا و نوائم اغا بختیاوی چی ما لرلی اغا دی مخی او چر داپک که زکا چیزه ارتا یوازی هم که داغ کارون پا گرده ویسی او پراس کی چو کسانی داغ سی فعالیت وکی دا با امکان ولری او دا با اصلا یو دیر مثبت ګام بیا یو رنگ براوړي. خو متاسفانه زه دغه نورې میرمنې او پیغلې هم نه ملامتوم، ځکه د افغانستان حالات دغسې راغلی دی چې دوی ټولې یا مثلا د وطن نه بهر د وتلو په حالات کې دي یا د ګواښ سره مخامخ دي. او دا چې دغه قیودات چې وځول دغه لا نور هم پسې ډیریږي یا پسې ډیر سوي دي.
لاغلی مهرابی چخه پا مننی لایوی خبرتی او روسته با لالیکوال او چیرون که سردار ولی پشتونزوی چخه وارو چه در افغانستان در تاریخی زایون و ساتنی او حفاظت تا اندشمنده.
آزادی رادیوی مجله پا آزادی رادیو دات کام که لآزادی رادیو
روسل هغه چې په کندهار کې د نارنج تاریخي مانی په حریم کې د وی مدرسې ته جوړېدو راپورونه خپاره شول. د کندهار د اطلاعات کلتور ریاست له شاروالي وغوښتل چې د مدرسې له جوړېدو لاس واخلي. د نارنج تاریخي مانی د اهمیت په اړه صادق رښتینی لیکوال او څېړونکو سردار ولی پښتونزوی سره مرکه کړي او په سر کې پوښتنه کړي چې د نارنج مانی تاریخي ارزښت پوڅ کړي.
په تاریخي لحاظ د ارغنداب په حوزه کې د کندهار د دریو شهرونو نمونه سب چې لومړی یې د اراکوزیا په نامه، دوهم یې د سکندریه په نامه او درېم یې د احمدشاهي کندهار په نامه چې یوه برخه تر اوسه پورې هلا هم شته. روایت دی چې درې سوه کاله وړاندې چې کله سکندر پر دغو سیمو راتله نو په بعضو سیمو کې د ښارونو جوړولو امر هم کړی دی. دغه په اړه ویل کېږي چې په نړۍ کې یوولس ښارونه جوړ کړي دي چې یو پکې همدا د کندهار زوړ ښار دی. روایت دی چې د کندهار او کپکاز ښارونه چې د سکندریه په نامه یادیږي اصلا په یو وخت کې جوړ شوي دي. د شفاهي روایتو په مټ چې دغه ښارونه به په بیګار او په زورواکي د خلکو د خوا څخه جوړېدله او دولتونو به پکې دغه وخت دولتونو به پکې مصرف نه کاوه. دا ښار د نادر افشار تړاکه پورې ودان وو، خو کله چې درې سوه کاله وړاندې هغه د توکو ملي حکومت ړنګ کړ ورسره سم د کندهار زوړ ښار هم په بشپړ توګه وران شو. په دې ښار کې تر ټولو مهم ځای د نارنج ماڼۍ وو چې د ښار په منځ کې د یو مرکزي کلا یا ارګ په شکل ودانه وه او د بادشاهانو د اوسېدو مینه وه. د هوتکو په نارو کې د دې ماڼۍ یادونه ډېره کېږي چې که اور دی د جنو په غره کې اور دی، پښتانه په غره کې تیتی شاه حسین له نارنج جنگ ته سپور دی. یو بل ناره ده چې که دوړي د نارنج په سر کې دوړي، ایرانیان باندې ګډیږي، پښتنو یې تر لشکر ایستلي سوړي. د دې ماڼۍ په اړه ویل کېږي چې دې ماڼۍ څو مهم او ستر برجونه، دروازې او د هغه وخت خندقونه درلود. ویل کېږي چې څلور ستر سوپان او لمځک سل متره لوړ خندقونه او د حکومت د هغه وخت د چارو دفترونه تر ډیره پورې په دې ودانۍ کې ودان پاتې وو. ویل کېږي چې د میرویس نیکه کورنۍ به په هفته کې یوه ورځ په دې ماڼۍ کې ادبي ناستې کولې او دلته یو ستر کتابتون لاره. علامه حبیبي په دې اند دی چې پټ خزانه اصلا په دغه ماڼۍ کې د ادبي ناستو زیږنده ده. د پټ خزانې مؤلف محمد هوتک چې دغه ودانۍ یې لیدلې ده لیکي چې علي حضرت شاه حسین به په هفته کې یوه ورځ په دغه ماڼۍ کې د شاعرانو او علماو سره مجلسونه کول. د نارنج ماڼۍ په اړه ویل کېږي چې دغه برجونه ډېر ستر وه، شاه برج، د ډډې برج او د بدی برج. دا سیم ویل کېږي چې د برجونو تعداد څوارلس ته رسېده او همدارنګ د دې کلا ځینې دروازې ډېر مشهور دي لکه د مشهور دروازه، بابا ولی دروازه، کیتول دروازه،
او ځینې نور. سرنګ چې دغه ستره ودانی د یو مصنوعي غونډي پر سر جوړ شوی وو او غونډي لاسي وو، کله چې د نادر افشار د خوا دغه ودانی وسوځول شو، سیمایزو خلکو د خپل کرهنې زمزکو د پاره د دغه ودانی څخه ډیری خبرې او بلاخره دغه ودانی خپل اصلي حالت ته ووتل او په قرار قرار د پامه ولویدل.
تاسو خبر یاست چې په دې ورستوي کې د نارنج ماڼۍ په حریم کې د ودانی زوچارو راپورونه خپاره شول، دا څومره داندېښنې وړ ده؟
د 1978 د یو فرانسوي د البوم په موټ کموږ اوسنۍ د ماڼۍ حریم لاغه وخت اکسو سره مقایسه کو، نو ویل سو چې له اویا تر اتیا پیسه د حریم د دې ماڼۍ لاندې شوی. تر ټولو بدمرغي دا و چې څلوېښت کاله وړاندې د روسانو او مجاهدینو د جنگ پر مهال دغه وخت د دولت لخوا دلته د وسلو لوی ډیپوګان جوړ شو. په دې سره به مجاهدینو هر وخت په دغه سیمه کې ستر ستر جنگونه کول. جنگونه د دې لامل شو چې نه یوازې دغه سیمه له تاریخي ارزښت بې برخې شپې، بلکې ډیرو سیمه ییزو زورواکو د دې سیمو د لاندې کېدو او کرهنې دمځکې د جوړېدو لپاره هڅه وکړه. ورپسې شل کاله وړاندې چې کله تیر دولت په وجود کې راغلی، بیا د نور ولایتو خلک د نامنۍ له امله کندهار ښار ته را ډېر سو. په دغه وخت کې هم یو تعداد غصب وس. د بده مرغه دغه وخت دولت په یو نامعقول کار سره یو پوخ سړک د نارنج ماڼۍ وڅنګ ته چیر کړ چې اصلا دغه سړک د ماڼۍ په حریم کې و. دغه سړک هم خلکو ته دا ذهنیت ورکړ چې د لکچ بیخي د اوسېدو سیمه ده. همدارنګ د دغه سیمې یو تر ټولو لوی ستونزه دا هم و چې دلته دوه داسې ځایونه و چې خلکو پکې غصب نه باله. یو پکې د میاسا په نامه مدرسه او یو زیارت. دغه دوو ځایونو خلکو ته دا جرات ورکړ چې په قرار قرار پر خپل سر هغه ځایونه پراخ کړي. د بعد مرغه اوس حالت داسې راغلی دی چې فقط د جنوب خواته او د ختیځ خواته لږ سیمې پاتې دي. د ماڼۍ نور حریم تقریبا ټول لاندې شوی دی.
تاسو کابل او یو شمیر نور ولایتونو ته تازه سفرونه کړي او هلته مو د ځینو تاریخي ځایونو څخه لیدنی کړي، په مجموع کې د افغانستان د تاریخي ابداتو اوسنۍ وضعیت څه ډول ارزوي؟
بله، زما د کابل سفر پای ته ورسېدی او په دې دیارلس ورځني سفر کې ما تقریبا 25 تاریخي سیمې لکه تاریخي مقبرې، تاریخي کلاګانې، تاریخي باغونه او نور تاریخي ځایونه ولیدل. دوه ځای په کې د سخت اندېښنې وړ و چې د جدي ګواښ سره مخ و. اول په کې تپای مرنجان چې د ارواشاد نادر خان د حضرت موزه شاه پلار مقبره هم پکې کېده او د محمد زو برغزو سردارانو مشران دي، همدارنګ ډیپلوماټان دي او همدارنګ د قبایل او پښتونخوا ځینې نامتو شخصیتونه دي. ویل کېږي چې پخوا دلته لس امنیتي کسان د کورنۍ چار وزارت خوا د دغه مقبرې او دغه هدیرې د ساتل لپاره موظف و. د اوسنی دولت پر اتاک سره دغه لس امنیتي کسان اخصصي و، نو په دې وجه ځایي پوډریانو، غلو، کچکبرانو او د ټولو په ګډه دغه تاریخي مقبرې، هدیرې او سیمې څخه کچکی مواد استل. ما داسې وپهمول چې هر شپه دلته کیندنی کیږي او دغه د تاریخي قبرونو، تاریخي کتیبې او د مقبرې روشندانونه، کلکینونه، دروازې د اوس ټول لمنځه تللی و. دوهم ځای د درلمان ماڼۍ و. د کابل ښار په منځ کې درلمان ماڼۍ چې او څو کاله وړاندې د افغانانو د خوا په بسپنه جوړ شو او یو تاریخي ودانی د پاسیا کې اوس د خلیفہ مولوی صاحب خلیفہ دین محمد په نامه یو چا په مدرسه اړول و. ما چې کله ولیدل چې د مدرسې شاګردانو پر تاریخي دیوالونو یادګارونه او نور شعرونو اشعار لیکلي و، نو زه په دې وپوهیدم چې دغه تاریخي ودانی اهمیت قرار قرار لمنځه ځي. البته ما د دواړو ځایونو اندېښنه له چارواکو او بعضی فرهنګي ملګرو دوستانو سره شریک کړل، په دې هیله چې د دوه دواړو تاریخي سیمو د ژغورلو جدي هڅه وسی.
د حکومتونو ترڅنګ د تاریخي ابداتو د ساتنې مسولیت د چا دی؟ یاوس چې د هیواد په یو شمیر سیمو کې د تاریخي ابداتو د غصب او تخریب راپورونه خپریږي، څه کول پکار دي؟
د اوسنۍ دولتونو څخه د تاریخي سیمو د ساتنې هیله ځکه نسی کېدای چې اکاډمیکي ادارې او د کلتور وزارت او نور برخې د زورواک په مقابل کې اجرایه قوه نه لري، نو ځکه د ساتلو توان هم نه لري. زه فکر کوم پر دې مسولیت په عامه کې د افغانانو تر ټولو لوی مسولیت جوړیږي. که هر کس داسې یو سند ولري، یو عکس ولري، یو ویډیو وکړي د دغه سیمو او دا ثابته کی چې دغه سیمه کې تاریخي کیندنی کیږي، غصب کیږي یا تاریخي آثار لوټیږي، اوس ډیر خلک د دغه رقم موادو هرکلی کوي او په دې ډول سړی کولی شي خپل ژغ رسنیس کی او تر اړ